سلامونه وخت ما جګر 15 بجې سپینن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 6 مالاته ده د مچالېډو په دنن وزیر نحساته خبرونو په ورستي خبرګړې کې نو عبد الحی کاکړ او شاهین بنری هرکلی کو هله د روغ جوړ او خوشاله بیاس د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ د فیصلې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او امریکا په اړه ریپورټونه څېړنی او مرکې لرو په فایل کې به شاهین بنری توار ورکړو چې د دې وخت خبرونه وکړي
کولمبیا دی وخت مهم خبرونه سپریم کورٹ حکم ورکړی دی چې د پاناما اسنادو پاړه د نورو پرټون لپاره دی یو تحقیقاتي ډله جوړ کړل شي چې هر دوه ونې ورستو بعد د ججانو 15 کسیز ډلې ته راپور ورکړي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د پاکستان یو ډیر باصلاحیت پلاوی د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په سره مشوره افغانستان ته روان دی او د امریکا د بارنو چار وزیر له ایران سره په 2015 کال کې پر شوی ټیمي تړون سخت نیوکې کړې د خبرونو تفصیل سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې د پاناما اسنادو پاړه د نورو پرټونو لپاره دی یو ګډه پلټون کې ډله جوړ کړل شي چې هر دوه ونې ورستو د ججانو 15 کسیز ډلې ته به راپور ورکړي نن د پاناما اسنادو د مقدمې پاړه په خپل وروستۍ پریکړه کې سپریم کورټ دا هم وویل چې باید د دې خبرې هم پلټنې وشي چې مالی پانګې څنګه قطر ته منتقل کړل شوې سپریم کورټ وزیر اعظم نواز شریف او د هغه زامنو حسن او حسین ته حکم ورکړ چې د پلټنو د ګډې ډلې پر وړاندې حاضر شي دغه ډله به په شپېتو ورځو کې خپل کار پوره کړي د سپریم کورټ تفصیلي پریکړه په 1540 پاڼو اډانه لري د یادونې وړ ده چې په 2016 کال کې په میلیونونو داسې اسناد په ډاګه شو چې پکې د وزیر اعظم نواز شریف د اولادونو په نومونو په پاناما هیواد کې د مشکوک کمپنیانو او اکاونټونو ذکر شوی و له هغې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د نواز شریف خلاف د مقدمې اورېدنه پیل کړې وه چارواکي وایي د خیبر پښتونخوا په ټانګ ضلعه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قماندان فضل امین وژل شوی دی په ډېر اسماعیل خان کې د استخباراتي ادارو او پولیسو ځایي چارواکو نن مشال لیډو ته وویل چې دغه پیښه پرون د ټانګ په شیخ اوتار سیمه کې رامنځته شوې ده وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې پاکستان یو ډېر باصلاحیت پلاوی د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په سلا مشوره افغانستان ته روان دی حضرت عمر رضا خلوال پرون مشال لیډو ته وویل د پاکستان د اسمبلی سپیکر په مشرۍ دا پلاوی به د اپریل په 29 کابل ته ځي او د افغان ولسمشر په ګډون له نورو چارواکو سره به په دوه اړخیزه مسلو خبرې کوي
په ډېرو کلونو کې په دغه سطح باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي
د افغانستان سفیر زیاته کړه چې په راتلونکي یو میاشت کې به د پاکستان د استخباراتو او پوځ پلاوی هم کابل ته ولاړ شي په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سکتر د تختونې پر ضد د سرکاري ملازمینو د احتجاج لړۍ دوام لري پرون د کوټه پرېس کلب مخې ته د مظاهرې په وخت د سکرټریټ ملازمینو غوښتنه وکړه چې حکومت د بیل سزنډه د تعلیم د سکتر عبدالله جان قریش د رخصت کولو لپاره ګامونه پورته کړي د تعلیم سکتر د روان کال د مارچ په میاشت کې د کوټه څخه تختول شوی و په دې اړه د آفیسر اسوسیشن یو غړي نصر الله اچکزی مشال لیډو ته وویل
موږ د ګورنمنت صدا خواست دي د زموږ محترم سیکرټری عبدالله جان صاحب چې د وی می ای څخه واسه و دي هغه د راپیدا کړسي بازیاب دي سي او زموږ سیکرټری ملزم به شمول ټول دغه د کوټو شهريانو ته تحفظ ورغسي
د یادونه وړ ده چې د بلوچستان وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري سورج وړاندې د اسمبلی غونډې ته ویلي وو چې صوبایي حکومت د تعلیم د سیکرټر در خوشی کولو لپاره خپل هلې ځلې کوي او هیله ده چې ډېر زر به را خوشی کړل شي د امریکا د بارنو چار وزیر له ایران سره په 2015 کال کې پر شوی ټیمي تړون سخت نیوکې کړې دي ریکس ټیلرسن پرون ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د ایران لخوا د روانو خطرناکو لمسونو مخه نه نیسي ټیلرسن زیاته کړه چې د ټرمپ انتظامی لخوا په نوي ورځو کې د ایران سره د شوی ټیمي تړون بیا کتنه به یوازې دا نه ګوري چې آیا ایران د ټیمي تړون شرایط پوره کوي او کنه بلکې دا به هم ګوري چې آیا ایران په دغه سیمه کې خپلې هغه رویې ته دوام ورکړي او که څنګه چې له وجې د امریکا ګټې تر خپو لاندې کیږي ټیلرسن یو خبري کانفرنس ته وویل چې د دې تړون سره د ایران د یو ټیمي هیواد نه جوړېدو هدف نه دی ترلاسه شوی ایران په وار وار ویلي دي چې دوی د ټیمي وسلو جوړولو په لټه کې نه دي. روسیې د شمالي کوریا د وروستۍ اټمي ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې اعلامیې مخه ونیوله چې دغه ازموینه یې په سختو ټکو غندلې وه او چین یې هم ملاتړ کړی و. د ډیپلوماټانو په وینا پرون په وړاندې شوې اعلامیه کې له شمالي کوریا په کلکه غوښتنه کېده چې نورې اټمي ازموینې ترسره نه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ډیپلوماټانو وویل چې روسیې غوښتنه کوله چې په اعلامیه کې د مخکنیو پریکړه لیکونو هغه متن شامل شي چې یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره د خبرو اترو پر اړتیا ټینګار کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل شمالي کوریا ذمہ‌وار ده چې د کړکیچ مخه ونیسي. د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوند دا غوښتنه رد کړه چې په ترکیه کې د وروستي ریفرندم نتیجې لغوه کړي. دا ریفرندم چې د اپریل په 14مه ترسره شو هدف یې ولسمشر ته نوي اختیارات ورکولو. پیپلز ریپبلیکن ګوند د نهې په ورځ په ستر انتخاباتي شورا کې د ریفرندم د نتیجو پر ضد درخواست جمع کړو. د دوی دریز دی چې د نتیجې سمې نه دي ځکه چې په رایه اچونه کې بې نظمي وه. د ترکیې د انتخاباتو مرکزی کمیټې د اپریل په 14مه ناوخته اعلان وکړو چې 5.3% خلکو د 13 آئینی ترمیم په حق کې رایې اچولي چې ورسره به په ترکیه کې صدارتي نظام رامخته شي. اردوغان د اروپایي سارونکو لخوا په ټول پښتنه کې د بې نظمۍ راپورونه رد کړي دي. دغه د مشال لیډو د دیو خبرونه او د موسم او کرنسي حال سراج ظهیر وړاندې کړي.
نن د زیارت پورس د اسلام آباد کرنسی بازار نه خستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایی ډالر په 1.6 روپۍ اخستل کیږي او په 1.6 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.12 روپۍ 70 پیسې او په 1.43 روپۍ 30 پیسې. یو پاوند په 1.24 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 40 پیسې. د سعودي عرب ریال 5.10 روپۍ او 5.30 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 5.10 روپۍ او 5.90 روپۍ. افغانی په 1.05 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 3.6 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 3.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په 1.5 کې وریځې خوري وي. په پیښور او بنو کې به درجه حرارت زیات نه زیات 8.5 او کم نه کم 40، کوټه کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج سهیر درکړی. په روانه غړی کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو په اړه فیصله کړې. د غډي تحقیقاتي ډلې جوړېدو حکم ورکړی. قانون پوه دې ته څنګه ګوري؟ د عبدالولی خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي مظاهره سوي او یو مظاهره چې وایي باید هغه سوچ له منځه یوړل سي چې د داسې قتل سبب سي.
د دې په شابه باندې یو ایديولوژي ده، د دې په شابه باندې یو بیانیه ده. هغه به موږ ډیسکریج کوو او هغه به د کتاب نه وباسو، هغه به د تعلیمي ادارې نه وباسو.
د پاکستان د پارلمان غړي به افغانستان ته ځي. د اسلام آباد لپاره افغان سفیر سفر ته څه ارزښت ورکوي؟
دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئت دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي.
یوشمن نور رپورټونه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان سپریم کورټ پریکړه کړې چې د پاناما اسنادو او درغلي تورونو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف لری کولو لپاره وړاندې شوي شواهد کافي نه دي. سپریم کورټ د پاناما اسنادو تورونو په اړه د وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د سو داوو د لار روښانه کولو لپاره د یوې پلټونکې ډلې جوړولو حکم کړی. پاناما اسنادو کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اولادونو نمونه ول چې په بهر هیوادونو کې د 8 غیر قانوني کمپنیانو درلودلو تورو. مخالف ګوندونه له نواز شریف استعفا غوښته وه، خو وروسته دا مقدمه سپریم کورټ ته یوړل شوه چې نن یې فیصله واورول شوه. داسې د فیصلې جزئیات څه دي؟ سراج جهید له اسلام آباد رپورټ راکوي.
نن د زیارت پورس په اسلام آباد کې سپریم کورٹ د جسټس آصف سید کوسا په مشرۍ 15 بینچ د پاناما اسناد د مقدمې فیصله واوروله چې په کې د نورو پلټنو لپاره د مشرکه پلټنو ډلې جی آئی ټی جوړول وویل شو. په یاد فیصله باندې د دریو ججانو یو رای و او د دوو ججانو جسټس آصف سید کوسا او د جسټس گلزار احمد خان اختلاف و چې په کې په خپل ریمارکس کې وویل چې الیکشن کمیشن دی وزیر اعظم نواز شریف نه حل وکړځوي او په دوی د فوجداري مقدمه وچولولی شي ځکه چې خان ته یې دروغ ویلي. له دې وروسته د مشترکه پلټنو ډلې جوړولو باندې اتفاق وشو او ویلی شو چې یو اونۍ کې دی د ایف آئی اے سینئر ډایرکټر په مشرۍ دغه ډله جوړه کړې شي او بیا دې دغه ډله هر دوه اونۍ پس خپل رپورټ د سپریم کورټ بینچ ته وړاندې کوي. د دې فیصلې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نن د قومي اسمبلی غړو د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او دای د نواز شریف ګټه وګرځوله. له رسنیو سره خبرو کې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال اویل
جو عمران خان اور اپوزیشن کی کوشش
دے وئی چی دو عمران خان او مخالف ڈلو کوشش و چی وزیر اعظم لخپل چوکی لری کڑی خو اگے کی کامیاب نشول. عمران خان مسلسل پہ انتخابات کی لمات اسرا مخ کی دو نو ہاگا لمڑے درنے پہ ذریعہ یو غیر جمہوری کوشش وکڑو چی اگے کی ہم ناکام شو نو بیائی دو شاہ دروازہ وکارا والا چی اگا دا عدالت پہ ذریعہ پہ دی ملک کی بدلن راولی او وزیر اعظم لخپل چوکی نہ لری کڑی خو اگے کی ہم ناکام شو.
وزیر اعظم کو ان کے منصب سے ہٹائیں اس میں بھی ناکام ہو.
رنگ د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ته نواز شریف نے استعفی ورکول غوښتنه وکړه او وی وی
جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ آیا متفق پانچ ججز کا فیصلہ
دے وی د جی آئی ٹی جوړول فیصلہ راغلا د 500 ججانو متفقہ فیصلہ وا د کوم مطلب چې دا دی چې کوم هم دوی وضاحتونه ورکړي وو سپریم کورٹ ته هغه مسترد کړي شو یعنی هغه دروغ وګرځیدل. دوه د سپریم کورٹ سینئر ججانو وویل چې نواز شریف دې په فوری توګه نه حل وګرځول شي ځکه چې کام ته دروغ ویل او صادق او امین نه دی پاتې. نن زه د ټول پاکستان د قام لخوا دا نواز شریف ته وایم چې استعفا ورکړه تر څو چې په شپېتو ورځو کې د جی آئی ٹی فیصله نه وی راغلی تر هغه استعفا ورکړه.
جی آئی ٹی خپل فیصله نه کوي تب تک فوری طور پر استعفا دے کړه.
مشال ریډیو چې په دې فیصله باندې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل یوسف علی نو پوښتل نو هغه وی
دا څومره مټیریل دی دا ټول چراغون کې نو دا شهادت بکیږي او کم گواہ چې دا پیش کی نو هغه باندې با کراس ایگزامینیشن کی نه بجره کی نو دا چونکی یو مونږ هدی ته یو الزام ویلی شو هدی ته مونږ یو کیس هیڅ چیرې نشو ویلی د قانون په جبه کې کنه او نو دا لکه د دې نه قبلولو زغه وجوهات او د سبب په کومه فیصله چې راغلی دا سپریم کورټ چې کوم ورډکټ ورکړی دی زما په خیال باندې دا بالکل ټیک ټاک دی چې په ورځ کې دنه دنه کاروي شروع کیږي او دا به 60 ډیز کې کنکلوډ کیږي. دا حالات کې د دینه بل خاص فیصله نشو راتلی دې ته مونږه ان ډایرکټ فیصله نشو ویلی دا بالکل قانون مطابق
د ذکر د پاناما اسناد په حواله فیصله د روان کال په 3 فروری سپریم کورٹ محفوظه کړې وه. دا دې هم یادوي چې په کال 2014 کې د اپریل په میاشت کې د پاناما اسناد خبرونه مخې ته راغلي وو چې پکې ویل شوي وو چې د پاکستان د وزیر اعظم او د هغه د بچو په ګډون د نړۍ یو شمېر اهم شخصیت افشور کمپنیانې لري. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو د سراج ظهیر په ریپورت کې واوریدل یو قانون پوه د سپریم کورټ د دې فیصلې په اړه خپل نظر ورکړی. هم په دې اړه مو د پاکستان د قانون پخوانی وزیر او د سپریم کورټ یو وتلی وکیل افتخار ګیلانی سره خبرې کړي. د فیصلې سمدستي وروسته مو له افتخار ګیلانی وپوښتل چې دې فیصلې ته دی په خپل څنګه ګوري.
نو بس کیسه دا خبره مو صحیح ده دا په کار هم دا غوږه د ټیم د جاندې د انویسټیګیشن شو د سپریم کورټ تا نو په کار ته دي څه نه کړی وای انویسټیګیشن بالکل موقع ورکول په کار کې کړو ورکول په کار کې ها کرمنل چارج څه چا لګي فوجداري نو هم هغه بیا دا په موقع ورته چې چا خپل قانون
بیا سوال دا راځي چې دوی اوه څلوېښت ورځې د دې باندې بحث مباحثې خبرې وکړلې دومره اوږد اورېدنې وسولې سماعت وسو او نن بیا دا فیصله کوي چې پر دې باندې یو تحقیقاتي ټیم په کار دی کینی. نو دا فیصله یې په سر کې ولې نه کوله چې یاره دا خو موږ دې نتیجې ته په سر کې به کار وسې رسېدلی وای که څنګه؟
چلے گی سپریم کورٹ خاص کر دی دانه ته چې وکیلان ته وایي دا تاسو پرې رې مو فیصله درکو ما ته هو ډیپند کوي په ټول ټیم باندې دوړ طرف وکیلان ډیر کې سنو هغه ټایم مشتل ته سپریم کورٹ ته خوشاله دي نه بس ټایم د واشتو باندې شو دا څه کې تاسو سړی ته
داو افتخار ګیلانی او نن په سپریم کورټ کې د پاسنا په نامه اسناد په اړه چې کومه فیصله اورول شوې ده په دې ته ګورو چې د دې مقدمې پس منظر څه دی او څه وخت څه وسو دا هر څه ګولایاس په دې ریپورت کې راغونډ کړی دی
د نړیوال خبریالانو پلټونو کنسورشیم د تیر 2018 کال د اپریل په درې منیټه شاوخوا 1.5 میلیون پټ اسناد خپاره کړي وو چې پکې راغلي ول د پاناما د قانوني چارو یوې کمپنۍ موساک فونسیکا د ګڼو داسو کسانو په نمونو پټ شرکتونه پرانستلي ول په دې کاغذونو کې د پاکستانی وزیر اعظم د اولادونو نمونه هم ول چې اته آف شور یعنی بهر هیوادونو کې کمپنۍ لري د اپریل په 14مه د تحریک انصاف مشر له وزیر اعظم غوښتنه وکړه چې د تورونو سپیناوی وکړي د اپریل په 15مه وزیر اعظم قام ته وینا کې د لګول شو تورونو په اړه د پلټونو اعلان وکړ د 2018 کال د اپریل په 10مه نیټه عمران خان غوښتنه وکړه چې د سپریم کورټ چیف جسټس په مشرۍ کې د پلټونو لپاره کمیشن جوړ کړي خو د سپریم کورټ 15 پخوانی ججانو د پلټونو کمیشن مشرۍ نه انکار وکړ تر دې وروسته واکمن مسلم لیگ نون ګوند د وفاقي وزیر اسحاق ډار په مشرۍ کې د پلټونو کمیشن لپاره شرایط جوړ کړل د اپریل په 20مه نیټه وزیر اعظم له لندن واپس هیواد ته راغلی او قام ته یو واری بیا وینا وکړه نوموړي په هغه وخت کې ویل
زمن میں کوئی ثبوت ہے تو اس کمیشن کے سامنے پیش کریں
کچہری چا سره ثبوتونه وینو کمیشن ته دی وړاندې کړی مخبر ځان سره ژمنه کړی چې د پلټون په نتیجه کې په ما لګول شوی تورونه صحیح ثابت شو نو زبا استعفا ورکم
تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا
هلته اپوزیشن ګوندونو د حکومت لخوا د پلټونو کمیشن لپاره ضابطه رات کړي د 2018 کال د مې په لومړۍ نیټه د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه وکړه ورسره ټولو اپوزیشن ګوندونو د غونډې وروسته د پلټونو کمیشن لپاره ضابطه وړاندې کړي په هغه ورځ د پیپلز ګوند غړي اعتزاز احسان خبرارانو ته ضابطه وړاندې کړي خو حکومت د مې په 15مه نیټه د اپوزیشن ګوندونو ضابطه رد کړي د دې لوجې حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ کړکېچ زیات شو په هغه وخت کې رسنیو داسې خبرونه هم ورکړي ول چې د هغه وخت فوز مشر جنرال رئیس شریف وزیر اعظم نواز شریف ته د پاناما اسنادو معاملې د هوارولو ویلي وو د مې په 13مه نیټه سپریم کورټ د حکومت لخوا د پلټونو کمیشن خواست رد کړو د دې وروسته وزیر اعظم قومي اسمبلی ته په وینا کې د پلټونو کمیشن لپاره د ضابطې جوړولو لپاره د ګډې کمیټې جوړولو وړاندیز ورکړ د مې په 13مه نیټه 12 کسي د کمیټې د ضابطو په جوړولو سلا شول هلته تحریک انصاف ګوند په الیکشن کمیشن کې د وزیر اعظم د نااهلې ریفرنس جمع کړو د جولای په 6مه اپوزیشن ګوندونو له حکومت سره د نورو مذاکراتو څخه انکار وکړ د اگست په 3مه نیټه تحریک انصاف ګوند د احتساب په نامه تحریک شروع کړو او جماعت اسلامي ګوند په سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو په اړه پیټیشن جمع کړو همدارس د اگست په 9مه تحریک انصاف ګوند هم په سپریم کورټ کې پیټیشن جمع کړو او د وزیر اعظم نواز شریف د نااهلې غوښتنه وکړه په سپتمبر کې تحریک انصاف ګوند په ټول هیواد کې د مظاهرو اعلان وکړ او د نواز شریف کور سره نږدې رایوند کې مظاهره وکړه وروسته یې د اسلام آباد تړلو ګواښوم وکړ خو سپریم کورټ د تحریک انصاف جمهوری وطن پارټۍ او د نورو درخواستونو اوریدنې ته منظور کړ سپریم کورټ د پاناما اسناد لپاره 15 کسي د بین جوړ کړو او رسمي سماعت شروع شو چې د روان 2018 کال د فروری میاشتې 23مه نیټه پورې جاری وو د جسټس آصف سعید کوسا په مشرۍ کې 15 کسي بنچ د فروری په 23مه نیټه ویلي وو چې د پاناما اسنادو تفصیلي فیصله به ورکوي چې 40 کال وروسته هم خلک دا وایي چې سپریم کورټ د قانون مطابق فیصله ورکړي
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
19 پروګرامونه
هارون باچا هنري غړي
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
او سم یو بل رپورټ راځو پاکستان وایي د روس په کورته په کوربتوب 13 اونۍ سوي غونډه کې یو لس واړه هیوادونو په افغانستان کې د داعش پرشتون او پراخېدو اندېښنه شو ده د خبر د پاکستان خارجه وزارت ویاند نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال کړې ده د مشاهدو همکار ربی اکرم خان هم د غونډې لورغلې و او لا غزای دا رپورټ را لېږلې دي
د زیارت په ورځ پاکستان خارجه دفتر ویان نفیس ذکریا اونې خبري غونډې پر مهال د یو سوال په جواب کې وویل چې په دې غونډه کې غړو ملکونو د افغانستان پر حالاتو د وسلوالې ډلې داعش په خبرېدو او د دې پر ګاونډي ملکونو د اثر په اړه خبرې کړې د خپلو خبرو کې زیاته کړه چې افغانستان کې د وسلوالې ډلې داعش مخ په زیاتېدونکي اثر یو غټه مسله ده، او دا ډله نه صرف پاکستان بلکې نورو ګاونډي ملکونو لپاره هم خطر لري.
دا نقط زما په خیال د ماسکو د مذاکراتو مرکز و، او بیا یقینا په دې هم خبرې کړې وي چې څنګه داسې قسمه صورتحال مخه ونیسو. خو هغه څه چې دې غونډې نه راووتل نو هغه په ګډه د داعش په اړه اندېښنه وه، او زما په خیال دې لړ کې ګډ تفاهم دا و چې څنګه په دې قابو وموندلی شي او څنګه د دې نقطې نه مخ په وړاندې لاړ شو.
د بریفینګ په وخت د یو وار بیا وویل چې پاکستان کې د وسلوالې ډلې داعش په منظمه توګه موجودګي نشته. د ماسکو په غونډه کې ګډون کوونکي ملکونو کې افغانستان، پاکستان، هند، ایران او وسطي ایشیایي ملکونه شامل وو. دا 12 رکنی غونډه وه، خو امریکا پکې د ګډون نه انکار کړی وو او ویلي وو چې د غونډې مقصد واضح نه وو. د کارپوهانو په وینا چې په دې وروستیو کې روس وسلوالې ډلې داعش په افغانستان کې د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه، خو د دوی په وینا چې داعش یو نړیواله یره جوړه شوې باید چې د نړۍ ټول ملکونه په ګډه د دې ډلې پر ضد کاروایی وکړي. دې لړ کې د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال شمیم شاهد وایي دا د یو ملک کار نه دی چې د وسلوالې ډلې داعش یره ختم کړي، د دې د مخنیوي لپاره به ټول لپاره یو ځای کار کول وي.
خطر ډېر زیات او خود بده مرغه که تاسو وګورئ تر څو پورې دا د یو ملک کار نه دی چې هغه دا ختم کړي. نه د افغانستان ختمول شي په یوازې توګه، نه پاکستان ختمول شي. د بده مرغه مسله دا ده چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ دیوالونه روز په ورځ دنګیږي، او چې کله دا دیوالونه دنګیږي نو د دې ټول نه غټه فایده چې کومه ده که هغه داعش دی، که هغه طالبان دي، که هغه القاعده ده، که هغه نور ترهګر دي، هغوی ته رسي، د هغوی پلویانو ته رسي، د هغوی سرپرستو ته رسي.
د مطبوعاتو تر مخه په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویلي وو چې د افغانستان خراب حالات د وسلوالې ډلې داعش خړې په دې هڅوي چې د شام او عراق نه افغانستان ته لاړ شي، او دا د وسیع شي ملکونو د لارې د روس لپاره خطر جوړېدای شي.
رابیا کرم خان وا هلته بیا د پاکستان د پارلمان یو پلاوی به کابل ته ځي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې دا پلاوی ډېر باصلاحیته دی او پاکستان د ملکي او پوځي چارواکو په سلا مشوره افغانستان ته روان دي. حضرت عمر زخیلوال د خبره هم کوي چې په راتلونکي یوه میاشت کې به د پاکستان د استخباراتو او پوځ پلاوی هم کابل ته ولاړ شي. د احمد چبر رپورټ.
د پاکستان د پارلمان د رئیس ایاز صادق په مشرۍ یو پلاوی په پارلمان کې د بیلابیلو ګوندونو د مشرانو په ګډون د راتلونکي اونۍ په اخره کې کابل ته ځي. په دې پلاوی کې به د پاکستان د مرکزي کابینې څو وزیران هم شامل وي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې دې هیئت ته د پاکستان پوځ او ملکي حکومت صلاحیت ورکړی او د خپل دوه ورځني یا درې ورځني سفر په ترڅ کې به په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره په تفصیل پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د دې پاکستاني پلاوی په اړه چې د اپریل په 9 کابل ته رسیږي زاخیلوال وایي
په ډیرو کلونو کې په دغه سطحه باندې هیئات د پاکستان څخه افغانستان ته نه دی تللی. دا لومړی ځل دی چې په دغه کچه باندې هیئات دي. دا لومړی ځل دی چې د یو سلسله صلاحیتونو سره دي.
افغان سفیر زیاته کړه چې دا ښه فرصت دی تر څو افغانستان پر پاکستان د لګېدلو تورونو شواهد د دې پلاوي مخته کیږدي. د کابل او اسلام آباد اړیکې وروسته تر دې خړ پړ شول چې د فبروري په 19 د پاکستان د سند ایالت په لال شهباز قلندر زیارت کې چاودنې تر 80 ډېر کسانو وشل. تر دې پیښې وروسته په پاکستان کې څو پرله پسې چاودنې وشوې، او بیا اسلام آباد کابل ته د یو شمېر کسانو لیست وسپاره، او کابل هم له اسلام آباده د یو شمېر مشکوکو تروریستانو د ورسپارلو غوښتنه وکړه. تر دې وروسته د مارچ په 15 نیټه په لندن کې د بریتانیا، افغانستان او پاکستان استازو غونډه وکړه. د لندن په غونډه کې حضرت عمر زاخیلوال د افغانستان په پلاوی کې شامل وو. دی وایي چې د لندن د غونډې له پریکړو سره سم به د پاکستان د پارلماني پلاوی تر سفر وروسته د پاکستان پوځي پلاوی هم کابل ته سفرونه شروع کړي.
تاسو به په دې راتلونکي یو میاشت کې د یو سلسله نورو ټګونو راټګونو شاید اوسې انشاءالله چې هغه به نه یوازې هغه پارلماني او د مخکي نظام اړخ وسی بلکې د نظامی او استخباراتي نظام اړخ به هم په اساس هغه توافقاتو چې موږ په لندن کې درلوده تیر میاشت.
د افغانستان د حکومت چارواکو پاکستان په خوا څو ځله تورن کړی چې په خپلو ژمنو یې عمل نه دی کړی. له طالبانو سره د سولې هڅې د پاکستان په منځګړیتوب تیر کال د می د میاشتې په 22 چې کله د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د پاکستان دننه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو وځنډېدلې.
احمد شبرو د پېښور اسلامي کالج زکونکو د مردان عبدالولي خان پونتون د زکونکو مشال خان د وژنې پر ضد احتجاجي لاریون کړی. دوی د حکومت او زموږ چارواکو غوښتي چې د مشال خان وجود کې ککړ کسانو ته سزا ورکړي. د تیری پنځمې پورز مشال خان د قهرجنو بلوګر لخوا مسب ته د سپکاوی په تور وجل سوی چې لاغ وروسته د نوموړي د وژن په ضد په ټول پاکستان کې تود غبرګونونه راوپارېدل. پولیس وایي په لټن شایي مشال خان د مسب توهین نه و کړی. نور تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا اسلامیہ کالج خیبر یونین حال نہ دا احتجاجی لاریون د ماسپخین یو بجا وقت پر کړی شو. خو دا لکش میری په وجا لاریون د یعنی میګنټه د پاره رستو شو. خو بیا هم د زین استادانو په ګډون د احتجاج کوونکو شمیر د درې درزونو نه زیات نو چې زیات پکې د پښتون سویل فیډریشن غړي شامل او دا اسلامیہ کالج په خبر د پښتون صف صدر نومان شیر مشال ریډیو ته وویل
هر څوک دی یو ډیر بے انتہا ظلم شوی دی سوسائٹی کی انسانیت قتل شوی دے زمو موقف تے دا پارٹی دی تنظیم دی کلیئر کٹ چہ ہر شو کی انکوائری دی وشی دا یواز یو پہنتن نے سبا دا کلچر روان شو او پٹیر غلط نوم یو غلط طور باندے مددیر مخنیوے پکار دے پغٹ توگا دا سینہ چی دیو کمیشن جوړ شی او بستر برائے نام یو کمیشن منگو پختون سٹون فیڈریشن اسلامیہ کالج منگ دا غختنا کو چہ دیس اس کی ہر شو پدی کے انوالی دا غیری باقاعدہ تپو شو کرشی
احتجاجی لارن کے پچالمی اداروں او نصاب کی دا شعوری او مذہبی ترخگرے او سخت دریزے پزد ہم نارے پور تشوی او دا حکومت او نور ذمہوار چارواکوں نے وختنا شوا چے تعلیم اداروں کی دی دا جنگ و تشدد فضا ختم کڑی شی
دی پشا باندے زما پا خیال چے یو آئیڈیالوجی دا دی پشا باندے یو بیانیہ دا یو نیریٹیو دا چے اگبا منگا ڈسکریج کو او اگبا دا کتاب نو باسو اگبا دا تعلیمی اداری نو باسو اگبا دا کریکیلم نو باسو اگبا دا جماعت نو ہم راو باسو
دا غشان دا اسلام کالج پونتون یو استاد چې نوم خوذر نه ډډه کوله مشال ریډیو ته وویل چې دا مذهب پنوم د یو بی ګنا انسان وجل په خپل اسلام سپکاوی دی او باید چې علما او دینی مشران په دې کلا د کام رهنمایي وکړي.
دا مذهب پنوم نه دی د کیسه نور مقاصد ښکاری او مونږ د مذهب پنوم هم کدا سي قتلینو هغه هم غندنه کوو. د مذهب اسلام د امن مذهب دی. د اسلام د چا د قتل به سبب د چا د قتل جدينو حکم او دغه نور کوي.
یاد دی وی چې دا مشال خان په مرګ جوړ دغه احتجاجي لاریون د اسلامي کالج خیبر یونین نه روان شو او صرف د لس منټو مزل او نارو نه رستو د پونتون وی ودانې مخې ته سر ته ورسېدو.
که خواته د مشال د وژل کېدو په اړه احتجاج کیږي بل خواته خبردار دی چې د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې بیانن اندرې انجونو د توهینې رسالت په تور یو کس وژلی دی. د سیالکوټ پولیس وایي دغه انجونو د په دې پلمه فصل عباس په یو پلمه فضل عباس کور تور بللې او هلته یې وژلی. پولیس دغه انجونه نیولې او پلټنې ځنې کوي. تفصیل د رفعت انجم په رپورټ کې.
د پنجاب صوبې په سیالکوټ ښار کې درې جنکو د توهین رسالت په تور کې یو تن وجلې دی. د سیالکوټ پسروټ تانی پولیسو تر مخه دغه جنکو ویلي چې وجل شوی فضل عباس نومې تن په کال 2004 کې د مذهب سپکاوی کړی وو خو هغه وخت د دوی عمرونه کم وو او وجلې نه شو. همدارنګ پولیسو هم د دې خبرې تصدیق کړې چې د فضل عباس خلاف په کال 2004 کې د توهین رسالت مقدمه درج کړی شوی وه خو ملزم د هغې پس د ملک بهر تښتېدلی وو چې څو ورځې وړاندې بیرته پاکستان ته راغلی وو او د ګرفتارۍ نه مخکې خپل ضمانت هم ترلاسه کړی وو. د سیالکوټ پسرو تانی چارواکی محمد فاروق مشال ریډیو ته وویل چې دغه درې جنکه د پسرو نانګل مرزا سیمې سره تعلق لري او دوی د دم په بانه د فضل عباس کوټ ته تللې وي او هلته وجلې دي.
د جنکې د دم په بانه د فضل عباس کوټ ته تللې وي او چې کله یې هغه مخې ته راغلو او کېناستو نو سمدستي په دې کې وی جنې تمانچه راوېسته او دغه تنې وویشتو. درې وړ جنکې سره د وسلې په ځای نیولې شوې دي او اوس په جیل کې دي چرته چې ترې نور تفتیش روان دي.
د پولیسو تر مخه د وژل شوي تن جسد د پوسټ مارټم لپاره اسپیتال ته لیږل شوی دی او درې واړه جنکې په جیل کې دي چرته چې دوی نه نور تفتیش روان دي. لدین اوران دی بدیال سم اپریل د خیبر پختونخوا مردان ضلع عبدالولی خان یونیورسٹی کې یو زده کوونکی هم د مذهب د سپکاوی په نوم وجلې شوی دی. دو ورځې وړاندې په پارلیمان کې پارلیمانی غړو ویلي وو چې په پاکستان کې موجود د توهین رسالت قانون کې دی ترمیم وکړی شي او څوک چې د توهین رسالت په نوم بغیر د شهادت یو تن وجني هغوی ته د هم سزاګانې ورکړی شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
او سم دولستنې بجې سوي دي. شاهین بنیرای به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د وخت مهم خبرونه. سپریم کورٹ حکم ورکړ دی چې د پاناما اسنادو په اړه د نورو پلټنو لپاره د یو شریک تحقیقاتي ټیم جوړ کړل شي چې هر دوه اونۍ وروسته به د ججانو 15 کسیزې ډلې ته راپور ورکړي. سپریم کورٹ وزیر اعظم نواز شریف او دغه زامنو حسن او حسین ته حکم ورکړی دی چې د پلټنو د ګډې ډلې په وړاندې حاضر شي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قومندان فضل امین وژل شوی دی. وسلوالو په دې اړه لاس نه دی ویلي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وایي چې د پاکستان یو ډیر باصلاحیته پلاوی د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په صلاح مشوره افغانستان ته روان دی. په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سیکرټر د تختونې پر ضد د سرکاري ملازمینو د احتجاج لړۍ دوام لري. د تعلیم سیکرټر عبدالله جان قریش تر روان کال د مارچ په میاشت کې د کوټه څخه تختول شوی وو. د امریکا د بارونو چارو وزیر د ایران سره په 2015 کال کې پر شوی اټمي تړون سختې نیوکې کړې دي. ریکس ټیلرسن پرون ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د ایران لخوا د روانو خطرناکو لمسونونو مخه نه نیسي. روسیې د شمالي کوریا د وروستۍ اټمي ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دغه اعلامیې مخه ونیوله چې دغه ازموینه یې په سختو ټکو کې غندلې وه او چین هم ملاتړ کړی وو. د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوند دا غوښتنه رد کړه چې په ترکیه کې د وروستي ریفرنډم نتیجې لغوه کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د مئی په 3 نیټه په واشنگټن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره لیده کاته کوي.
شاهین بنری د خبرونو لنډیز وړاندې کړل او د پاکستان د نن ورځو مطبوعاتو ته رفت انجم کتنه کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلي چې پاکستان خپل د ترهګرۍ ښکار دی، د وسلوالو خلاف به بغیر د څه توپیره کاروایانې جاري ساتي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې د جنرل باجوا او د امریکي قومي سلامتۍ مشیر میک ماستر ملاقات په اړه ویلي چې د امریکي قومي سلامتۍ مشیر ته د سیمې او نړیوال امن د ترهګرۍ پر ضد جنګ کې د پاکستان د کردار په اړه بریفینګ ورکړی شو. ادارې وایي چې ترهګرۍ نن سبا هر یو ریاست متاثر دی، خو پاکستان تیر لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد دی جنگ کی د فرنٹ لائن سٹیٹ کردار لوبوی. پاکستان په دی جنگ کې ټول نزیات جانی او مالی زیان برداشت کړي، خو بیا هم د نړۍ نه ترهګری ختمولو لپاره د دې مقابله کې ولاړ دی. اداریا خره کې وایي چې ضرب عزم او رد الفساد عملیات د پاکستان د ترهګرو پر ضد هلو ځلو یو ښکاره ثبوت دی، د څه چې نړۍ هم تعریف کړي. مشرق رسمان په خپل ادارې چې سیم کې د ټپس د کوونکي د وسلواله ډلې داعش سره په اړیکو ساتلو لاهور کې گرفتار او ځوانان زده کوونکي جنکې او په خصوصي توګه د اعلی تعلیمي ادارو ذهن زده کوونکو د سخت دریځو ډلو سره پاړیکو او هغوی سره کار کولو سره تشویش خو پیدا شوی دی. خو د اسلام آباد په دې مهمه یونیورسټو کې هم د سخت دریځو ډلو موجودګۍ خبرې هم مخې ته راغلې دي. ادارې وایي چې له دې نه وړاندې په پېښور یونیورسټۍ کې هم د داسې هلو ځلو خبرې رامخته شوې وې چې کله په دې سیمه کې د سخت دریځې نوم هم نه و، خو داسې هلو ځلې اوس وجود نه لري کوم چې د اطمینان وړ دي. خو دې سره سره په دې خبره هم د توجه ورکولو ضرورت دی چې په صبح کې یوازې پېښور یونیورسټۍ نه بلکې نورې هم یونیورسټۍ جوړې شوې دي او په دې یونیورسټو کې سخت دریځې پیښې رامخته شوې دي، پس کې چې روایتي سخت دریځو خلکو پر ځای نور عناصر ککړ دي. ادارې خبرې وایي چې د ټول صورتحال په شامنظر کې د وخت تقاضا دا ده چې د ملک او په خصوصي توګه د صوبې په یونیورسټو کې د مختلفو امکاناتو په شامنظر کې د زده کوونکو معلومات راجمع کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ریویو ورځپاڼه د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د امریکا د تر ټولو لوی بمی برید په اړه مقاله خپره کړې او لیکي چې له دې سره په دغه هیواد کې روانه بد امنی کمېدل امکان نه لري. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتي چې د هغو دوو قیدیانو پانسۍ دي په سمدستي توګه وڅنډوي چې د نیول کېدو په وخت ماشومان وو. د دواړو لیکنو مهم ټکي منور شاه وړاندې کوي.
نیویارک ریویو ورځپاڼې د احمد رشید لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې لیکوال وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تر ډیره وخته د افغانستان په اړه خاموش وو، خو د نوموړي په ولسمشرۍ کې د روانې میاشتې په 14 نیټه په ننګرهار ولایت کې د بمونو مور په نوم د امریکا تر ټولو لوی غیر اټمي بم استعمال شو. په دې برید کې د پاکستان پولی ته نږدې اسلامي دولت وسلواله ډله په نښه کړې شوه. احمد رشید لیکي چې د دې برید مکمل مالی زیان لا هم په ډاګه شوی نه دی، خو د دې له وجې به په ځایي خلکو کې د امریکا خلاف نفرت سیوا کیږي. بیا د دې برید هدف طالبان نه بلکې اسلامي دولت وسلواله ډله وه، نو که طالبان وځپل شي خو په دغه هیواد کې امنیت ټینګېدای شي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې ځپل به په امنیت هغومره اثر ونه غورځوي. بلخوا د بخن نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل له ایران غوښتنه کړې چې د هغو دوو قیدیانو د مرګ سزا عملي کول دي په فوري توګه وزندوي چې د نیول کېدو په وخت ماشومان وو. په دوی کې یو تن مهدی بهلولی نومیږي چې تر 15 کلونو پورې په جیل کې پاتې شو او د اپریل په 6 نیټه یې د مرګ سزا عملي کیږي. دویم تن پیمان براندا ته به د مرګ سزا د مې په 10 نیټه ورکول کیږي. د امنیسټي انټرنیشنل یو چارواکی ویلي د دې دواړو کسانو د مرګ سزا عملي کولو سره به د نړیوالو قوانینو سخت خلاف ورزي کیږي او د ایران هغه تاثر چې ماشومانو ته پانسیانی ورکوي لا نور قوي شي.
د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات مون له منور شاو اوریدل. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د هغه هیواد اړوند حکومتي ادارو ته حکم کړی چې د ولسمشر باراک اوباما ادارې لخوا له ایران څخه د مالی بندیزونو لرې کولو پریکړه ته بیا کتنه وکړي او معلومه کړي چې دغه اقدام به د امریکا قومي سلامتی ته ګواښ خو جوړ نه کړي. ایران په 2015 کال کې د امریکا په شمول د نړۍ له شپږو ځواکونو هیوادونو سره د یوې لوزنامې په ترڅ کې منلي چې د یورانیمو غني کولو خپل پروګرام به محدود ساتي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکز څنګه ریپورت جوړ کړی چې هارون بچای وړاندې کوي.
د امریکایي ولسمشر د اپریل د 19 نیټې د امر یو ورځ وروسته لاغي مخترغلو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د هغه هیواد کانګرس ته وویل ایران د نړۍ له طاقتورو هیوادونو سره د کړې لوزنامې اصول او شرایط مراتوي. د سپینې ماڼۍ بیان شین سپایسر خبریالانو ته وویل ولسمشر ترامپ یاد تړون ته د بیا کتنې د امر پترس کې هوښیار اقدام کړی دی. پر ایران لګول شوی سخت مالی بندیزونه تر هغه وروسته نرم کړل شول چې هغه هیواد په 2015 کال کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره د یو تړون لاسلیک کولو للارې ومنله چې د یورانیم او غنی کولو پروګرام به محدودوي او دا چې د خپل اټومي پروګرام په اړه به نړیوالې ټولنې ته رښتونی معلومات ورکوي. د ډیری جمهوریت غوښتونکو په څیر ولسمشر ټرمپ هم پر دغه تړون سختې نیوکې کړې دي. ټرمپ ټینګار کوي چې دغه لوزنامې په ترڅ کې ایران ته فرصت ورکړل شوی چې په منځني ختیځ کې خپلې جارحانه پالیسۍ مخته یوسي. ډونلډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د تیر کال په خپل انتخاباتي کمپاین کې له ایران سره شوې لوزنامه د یو امریکایي حکومت لخوا د تر ټولو بدترینې لوزنامې په توګه یاد کړې وه. د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د اپریل پر 19 په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ایران سره شوې لوزنامې خپل د هدف چې ګواکې هغه هیواد د اټومي وسلو جوړولو لپاره راوګرځوي نه دی پوره کړی. خو د نوموړي له خبرو دا احتمال هم څرګند شو چې د ولسمشر ټرمپ اداره مجبور ده چې د اوس لپاره د لوزنامه پر ځای وساتي. هم د اپریل پر 19 د امریکا دفاع وزیر جیم میټس هم په ریاض کې له لوړپوړو سعودي چارواکو سره په خبرو کې د تهران پر پالیسیو نیوکې وکړې او ویل په سیمه کې چې هرې شخړې ته ګورې تر شا به درته د ایران لاس ښکاریږي. د ایران تر ټولو ستر مذهبي مشر آیت الله خامنایي 13 نومبر میاشت خبرداری ورکړو چې که امریکا له یادې لوزنامې په شا کیږي نو د ایران لخوا به سخت ځواب ومومي.
هارون بچاو د خوست د عامې روغتیا چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د غیر قانوني کلینیکونو د تړلو په شار کې د غیر معیاري او تاریخ تیرو دوایانو د راټولولو کمپاین پیل کړی. دوی زیاتوي دا کمپاین به تر هغه دوام پیدا کړي تر څو په یاد ولایت کې د افغان حکومت روغتیایي قوانین عملي سوی نه وي. نور تفصیل د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
د چهارشنبه پر ورځ هم د خوست د عامې روغتیا د صحي قوانینو د بررسۍ ټیم د ښار په بیلابیلو ځایونو وګرځېد او یو شمېر هغه د غاښونو کلینیکونه، درملتونونه او د هغو ډاکترانو کتنځایونو پسې قلفونه واچول چې قانوني اسناد نه درلودل او په خپل سری د ناروغانو معاینې او درملنې کولې. د بررسۍ د یار ټیم مشر ډاکټر جاوید مشال راډیو ته په دې اړه وویل
هغه د وخانې یا معاینه خانې یا کلینیکونه چې هغوی جواز نه لري هغوی بل هغه د غاښونو له دفترونه چې پروتیز دي او د خلکو په خوله
که هم خلک د روغتیایي سکتور د معیاري کېدو لپاره د بررسۍ د ټیمونو توظیفول او کنټرول یو ښه اقدام بولي، خو بل لوري ته په دې اندېښنه څرګندوي چې د قانون له متخالفینو ځینې چارواکي او زورواکي ملاتړ کوي او د کلینیک له تړل کېدو سره جوخ مسؤلین مجبوریږي څو بیرته یې پرانیزي چې په دې سره پر حکومت د خلکو باور ته زیان رسیږي. د نور رحمان په نوم یو ځوان چې خپل ماشوم زوی ډاکټر طبیولی وایي اووم ځل دی چې ماشوم لپاره درمل اخلي خو نتیجه نه دا ورکړي.
دولت می مهله دادو چې څوک جواز نه لري رسمي جواز هغه د مدونه مینخانی باید بند شي هغه دی پورې واسه زو وټکل شي.
د خوځ د امي روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر ګل محمدین محمدی وای دوی به تر هغه د پلان مطابق خپل عملیات روان وساتي چې هر ډاکټر په خپل رشته کې کار وکړي.
تیر هفته مو هم د غفونو شل کلینیکونه بند کړی و چې هغه مو د ولایت مقام د هدایت وروسته د لیکل ته حضور وروستمو دوی ته موقتاً د جوازونو د اخیستو په خاطر وخت ورکړي.
ډاکټر محمدی زیاته کړه د هغو ډاکټرانو پر وړاندې هم جدي اقدام کوي چې شفري نسخه لیکي او له خپل درملتون پرته بل دواخانه پرې نه پوهیږي او یا داسې درمل لیکي چې هغه درمل یوازې لیده سره وي او بل ځای کې نه پیدا کیږي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان فوج مطبوعاتي څنګه ایس پی آر وایي د فوج مشر د هغو دیرش ترګرو د مرګ سزا تایید کړې چې د فوج عدالتونو لخوا ورته ورکړل سوې ده. د پاکستان فوج مطبوعاتي دفتر په دې اړه په خبر پاڼه کې ویلي دغه کسان په پر آرمی پبلک سکول او د سواد د سید شریف پر هوایي ډګر په برید او همداشان د فوجانو ولسي وګړو په تښتونه وژنه کې ککړ ول. تفصیل په دې رپورټ کې.
دا پاکستانی پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو کسانو په ګډون د دیرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې دغه کسان په پوځیانو او دمتي ادارو پر کار کوونکو په بریدونو د امنیتي سرتیرو د تختونې او وژنې او همداشان د ملکي کسانو په وژنه کې ککړ و چې د پوځي عدالتونو لخوا ورته د مرګ سزا ورول شوې ده. د پوځ مطبوعاتي دفتر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي په دغه ترهګرو کې هغه کسان شامل دي چې په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په خونړي برید د سوات په سید شریف کې پر وی ډګر بریت او د امنیتي سرتیرو په تختونه او وژنې او همداشان د ملکی خلکو په وژنه کې ککړ و. د پوز مطبوعاتي دفتر په خپل خبر پاڼه کې همداشان ویلي چې په پاکستان کې ترهګرو پر ضد روانو رد الفتات پوځي عملیاتو په لړ کې پوځي محکمو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکول تیز کړي دي. د پاکستان حکومت په 2016 میلادي کال کې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو تر برید وروسته چې د زده کوونکو د ښوونځي د استادانو په ګډون پکې نږدې 1.5 کسانو وژل شو په قانون کې ترمیم وکړ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره پوځي محکمې جوړې کړې. که سوم دغه محکمو کلنه موده در روان کال په جنوري میاشت کې پوره شوه خو د پاکستان حکومت د دې هیواد له سیاسي ګوندونو سره تر سلا مشوره وروسته یو ځل بیا دغه محکمو موده د 2 کلونو لپاره وغځوله او د کار کولو اجازه یې ورکړه. دغه محکمو تر جوړېدا وروسته سلګونو ترهګرو ته د مرګ سزا ورکړې ده چې د پاکستان حکومت یې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګټور او مهم ګام بولي. د یادونې وړ ده چې که څه هم دغه محکمو تر جوړېدا وروسته تر دې دمه ګڼ شمېر ترهګرو ته د مرګ سزا اورولې خو دا لومړی ځل دی چې د پاکستان د پوځ مشر په یو وخت دیرشو ترهګرو د مرګ سزا تایید کړې ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنہ ہو دا مخام ترش پگو.
خیبر پښتونخوا په ټنګ ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته کې د تحریکي طالبان پاکستان یو مهم قمندان وژل سوی. دا پیښه د ټنګ په شیخ اوتار کې رامنځته سوې. وسلوالي ډلې په دې اړه لا څه نه دي ویلي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په رپورټ کې.
پڈے رئیس میل خان شد و خفیہ ادارے او پٹاک شد و پولیس فورس دے چروا کیو چکم و خپن نمونہ جوا تول او جغ ریکارڈ کول خوش نہ کڑل. دے پخلی پا مطابق پرون دے پنجم پورس دے ٹانک پسی میں شیخ و تارک شے دے امنیتی فورس سرتیریو پا خفیہ اطلاع دے تاریخ طالبان پاکستان یو مہم کمانڈر چنم یا فضل امین و او حکومت دے تراغرائی پا مختلف و الزامون چار وہاں رائسار کا فضل امین دے اسارے دو سرا دے امنیتی فورسز پر سرتیریو لاسی بامونا وروا چاول او بیا دے دوارا لوریا نا دے وڑے وصلے ڈرزونا لگیا شوال. طالب کا منڈر چھ دے موکے نا دے وطلو لیار ونا مندلا بیا یزان پا برودی موادو و الوازا وان او پا غزای ساور کھڑا دغو ذرائے مشال ریڈیو تا دا ہوں وشوال چھ وجلائی فضل امین دے تاریخ طالبان پاکستان مہم کمانڈر او دے آئی ای ڈی بامونو دے جوڑا والو ماہر وان. تاریخ طالبان پاکستان دے دغے پیش پا باریک سے لیا ہے سر ندی ویلی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
د بلوچستان د تعلیم سیکرټر د تشتون پر ضد د سرکاري ملازمینو د احتجاج لړۍ لا هم روانه ده. دوی له حکومت غواړي چې بې له څه ځنډه د تعلیم سیکرټر د راخوشي کولو لپاره ګامونه پورته کړي. د بلوچستان د تعلیم سیکرټري د مارچ په میاشت کې له کوټې تښتول سوی و. په دې اړه نور تفصیل ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان سیکریټریټ سټاف او نورو سرکاري ملازمینو له لورې تېره ورځ د کوټ پرس کلب او مختیوا احتجاجي مظاهره وسوه. د مظاهره برخوالو په لاسونو کې بینر نیولي او د تعلیم د سکتر او د لاجان کوریش تر خوش کول لپاره څه داسې شعارونه ورکول. په دې اړه د افسر اسوسیشن وغړي نصر الله اڅکزي راته وویل،
موږ د ګورنمنټ صدا خاص دي د زموږ محترم سیکریټری عبدالله جان صاحب چې د یوې میاشتې غواسو دي هغه د را پیدا کړ سي بازیاب دي سي او زموږ سیکریټریټ ملزم بشمول ټول دغه د کوټو شهریانو ته تحفظ ورغه سي. نو موږ چې کوم دی کمیټي جوړ کړی یا نور دي سمور بالکل د سرکار سمور مطمئن نه وي، د سرکار خاص داسې اقدامات نه دي کړي دغه فیملی مطمئن سي یا ملازمین.
په دې ترڅ کې سیول سیکریټریټ یو بل افسر نصیب الله خان ناصر زیاته کړه چې دوی به تر هغه وخته پورې خپل احتجاج ته دوام ورکړي تر څو چې عبدالله جان قریش نویره خوش شوی.
موږ له صوبایي حکومت د مرکزی حکومت او سیول سوسایټي دا خواست کو زموږ سیکریټری زر تر زر بازیاب سي او موږ دا امید لرو چې انشاءالله دوی به ډیر زر او بایزت موږ خپل کور ته سیول سیکریټریټ ته راورسیږي. موږ سیول سیکریټریټ کې خپل احتجاج اوس هم شروع ده ریګولر بیسس باندې لیوې بجې ونیسي آن ورډ پر سیکریټریټ باندې او دوه ورځې بعد موږ الیکشن پولینګ ده چې څنګه الیکشن پولینګ وشي موږ به نوی لایې عمل ډیسایډو چې مزید دا اړتال موږ ستونې توسي کوو.
دلته دا خبره د یادونه ورده چې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زیري څو ورځې وړاندې د اسمبلی وغونډې ته ویلي وو چې صوبایي حکومت د تعلیم د سکتر د راخوش کولو لپاره خپلې هلې ځلې روانې ساتلې دي او اله یې څرګنده کړې وه چې ډېر ژر به په دې کار کې بری ومیندي. یادوي چې د مارچ په 15مه نیټه د ناڅرګندو وسلوالو کسانو له لورې د تعلیم د لوړو زده کړو صوبایي سکتر عبدالله جان قریش هغه مهال د کوټې د وادت کالونۍ څخه وتښتول سو کله چې نوموړی د کور څخه د دفتر په لور روان و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د پاکستان قومي اسمبلی په سکولونو او کالجونو کې د قرآن پاک تعلیم لازمي ګرځولو لپاره په متفقه توګه قانون منظور کړی. په پارلمان کې غړو په صوبایي حکومتونو هم شرح کړی چې د قرآن پاک تعلیم لازمي ګرځولو لپاره قانون سازي وکړي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکړي.
اسلام آباد کې د شروع په ورځ د تعلیم او پیشورانه تربیت وزیر مملکت بلیغ الرحمان د قرآن پاک تعلیم لازمی ګرځولو بل کال 2018 په قومي اسمبلی کې وړاندې کړو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. بل کې ویلې شوې چې د اول جمعات نه تر د پنځم جمعات پورې به قرآن په قرآن شریف په ناظره ښودل شي او د شپږم نه تر د دولسم جمعات پورې به د قرآن اسانه ترجمه ښودل کیږي او په لومړي پړاو کې به دا قانون د وفاق د انتظام لاندې سرکاری او غیر سرکاری اسکولونو او کالجونو کې عملی کیږي. په دې موقع ویلې شو باید چې په ټول پاکستان کې د یو شان تعلیمي نظام جوړولو لپاره سلور وڼو صوبې هم دارنګ قانون پاس کړي چې په صوبایي کچه هم په اسکولونو کې د قرآن تعلیم لازمی وګرځول شي. له دې وروسته د غیاد بل د نورې منظوري لپاره سینټ ته ولېږل شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
او سمزو کراچی ته، په کراچی کې نیم پوځي ځواک رینجرز په سین صوبه کې له ستمبر 2013 راهیسی د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې وروسته یې په ښار کې امن تر ډېره حده پر ځای شو. خو پیپلز ګوند هر ځل د واک پور کولو کې له ځنډه کار اخلي. بل اړخ ته رینجرز وایي چې دوی د پاکستان د آئین د 138 د مادې تر سوري لاندې په کراچی کې موجود دي او اوس دوی یوازې په بیړني حالاتو د عملیاتو یا ضرورت پر وخت د پولیسو او زیر انتظام یو خاص د دوی مرسته کولای شي، خو نور عملیات یې درولي دي. له کراچی د محمد عمران رپورټ اور.
په کراچی کې له 2013 راهیسې روان عملیاتو کې نیم فوجي ځواک رینجرز ته د تحفظ پاکستان د قانون یا پی پی او د سوري لاندې دا واک ترلاسه و چې هغوی د نوي ورځو لپاره څوک په خپله ولقه کې وساتي. دې سره سره رینجرز ته د ترهګرۍ، هدفي وژنو، د پیسو لپاره تختونې او په زور د قلنګ اخیستو په ضد د عملیاتو کولو اختیار هم ترلاسه و. سند حکومت په عمومي توګه د 2 میاشتو لپاره د رینجرز په موده کې د غزولو منظوري ورکوي، خو له 15 ورځې تېرېدو وروسته لا هم د واک ورکولو او موده غزولو پرېکړه نه ده شوې. 13 ورځې د سند حکومت یو امر جاري کړو چې پکې د نیم فوزي ځواک رینجرز د واک د مودې غزولو کومه خبره نه وشوي، خو پکې دا ویل شوی چې د خار کوم مهم ځایونه دي د هغې امنیت د دوی ذمہواری ده. له دې وروسته د رینجرز لخوا هم دا بیان جاری شوی چې نیم فوزي ځواک ته تر هغه غره مخنیوي د قانون تر مخه د تلاشه د چا د نیولو یا عملیاتو کوم واک تر لاسه او هغه د اپریل په 15مه نیټه ختم شوه او اوس دوی یوازې بیړني حالاتو یا د عملیاتو لپاره د پولیسو او ځلي انتظامی په خواست مرستې کولای شي. خو په کراچۍ کې میشت خبریال او شنونکي علی رقم وایي چې هر ځل د لم لیټ نه کار اخیستلو مقصد یوازې د صوبایي حکومت لخوا داسې هڅې کول دي چې د حالاتو تر مخه خپلې خبرې په نورو ومني، خو د دې اثر به د کراچۍ په حالاتو ضرور کیږي.
د دوی په هر وار لږ کوشش دا کوي چې رینجرز په سر نه اقلم چې کوم دی هغه رسمي شعر دا کار به کوي یا دا به نه کوي، یا ټول چې رینجرز بهرحال یو آزاد دغه په طور کړي هغه سیاسي حکومت معاملو ته نه ګوري. په عام طور پر د پولیس نه دومره سترګې حکم چې ترهګر دي هغه قوتونه دي هغه سوځي نه سوځي، هغه په تېر څو درو کالو کې وګورو خو تر ډېر حد پورې چې کوم پولیټیکل معاملاتو مې کوم لیډ اغستې دی نه هغه خو رینجرز اغستې دی، هغه د ام کیو ایم په اقله او هغه د نورو بعضې شیزونو په اقله باندې.
هم په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان هم په یو بیان کې ویلي چې د سند حکومت لخوا د رینجرز واک محدود کول د قانون نه سرغړونه ده. د چودري نثار په وینا چې رینجرز ته د ترهګرۍ مخنیوي قانون 1990 د سوري لاندې واک ترلاسه دی او باید سند حکومت یې د ځنډولو نه ډډه وکړي. چودري نثار دا هم ویلي چې د سند صوبې ولس د رینجرز نه خوشاله دی او که چرته صوبایي حکومت د رینجرز موده نه غځي نو مرکزي حکومت به بیا بل کوم قانوني او آئینی ګام پورته کوي. د سند قانون وزیر زیال انجار هم مطبوعاتو ته ویلي چې د پولیسو په رنګ رینجرز ته واک ورکول د کابینې خوښه ده، خو دا وخت رینجرز ته نور ټول واک ترلاسه دی. د نوموړي په وینا چې د نور واک ورکولو پریکړه به هم ډېر زر وکړی شي. د ذکر ده چې په کراچۍ کې له 2014 نه وړاندې د امنیت وضع ډېره خرابه وه او په ولسی کچ هم دا ویل کیږي چې د رینجرز د عملیاتو وروستو امن تر ډېره حده پرځای شوی دی.
دا و محمد عمران. د خیبر پښتونخوا فاټا په سکولونو کې سږ کال د ماشومانو د داخلو مهم روان دی چې سشنی هدف یې 1,00,000 مقرر کړل شوی دی. نن په شبقدر او اړونده کلو کې د سرکاري پرایمري سکول د استادانو د سیمې ولس او د سکول ماشومانو لخوا کور په کور د داخلو مهم روانو چې ماشومان په خپل ډول هم نوي ماشومان راوستل او داخلولي. شنواز سرکزی په جړه نور حال راکړي.
د شوقدر په ارند کلی کې د سرکاري پرایمري سکول لخوا د نږدې کورنو ماشومان سکول ته د راوستو مهم شروع دی چې د سکول استادان وای تر دې دمه یې 15 زیات ماشومان سکول ته راوستي. د ارند د سکول استادانو خپل ماشومانو ته هم ویلي چې هغوی دې هم خپل د چم گاوړ ماشومان سکولونو ته راولي.
سبق ووای اټاف سلام بشای او مور افتار باندې خوشاله شي.
څو کسان به راوستي؟ تا
درې باندې راوستي.
انس خان د سلورم جماعت یو ماشوم دی او هغه ول چې هغه په خپل ډول هم تعلیم مهم روان کړي او کوشش دی چې په کلی کې یو ماشوم هم بې تعلیم پاتې نشي.
هغه و مو خپل سبق لاره لګي مو را پتا به خوشحاليږي یو به کې کرکټ ار سال ته نه مکل کی
مصطفی ښه دي چې د غټول ور سکول تر والی
زور دم چې سکول تر ازه سکول کې سبق وای به من افسر انجو.
د سکول مشر استاد مختار احمد وای چې وس عام ولوس هم بیدار شوي دي او خپل ماشومان په خپل خو سکول نو تر والی خو به هم کوم ماشوم سکول ته نوی راغله نو هغه ورپسې کور ته ورزي.
زموږ جی او ټول کمپاین چلی ماشومان ته ماویلی چې کوم ځای کې به تاسو ماشومان نه چې سکولون ته نزي نو تاسو مطلب غی ته د تعلیم ترغیب ورکوي او راولې سکول کې دلته راولې مور پلا کورون ته ورځه مور پلا ته وای چې دا ماشوم دی خوشی ته شي ګرځي سباوته مطلب دای چې یو مسله جوړی گیتا نو هغه نه دا خې سکولون ته را لګا چې سم سړی ته جوړ شي دا خو بیا د معاشره د پاره یو ناسور شي کړه چې کم سبق نه وي.
او یاد دې چې په خبر پښتونخوا فاټا کې سکل یو لسلکه د نوي ماشومانو داخلولو هدف مقرر شوه چې په کې 2,00,000 په فاټا او 9,00,000 ماشومان د خبر پښتونخوا په سکولونو کې داخليږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری غړی
په لسنیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
حجرا
په 4:30 بجو.
اوسم د رواني غړي ورستي ریپورت ترازو د جنوبي وزیرستان سره روغه تحصیل د دینو علاقو اوسیدونکو وای چې د ژوند بنیادی ضرورتونو څخه محروم دي. د خصوصي مخالګو مشال رټول چې په سیمه کې بجلی نشته سکولونه نشته او کورونه اړنګ پراته دي. بلخوا پولیټیکل چارواکي کې د خبره نه مني چې هغه سیمه پسمانده ده او له پوه سره په ګډه به ډیر شر هغو سیمو ته اسانتیاوي ورکړل سي. سیلاب مسعود په دې اړه ریپورت راکوي.
د سویلی وزیرستان تحصیل سره روغا چک سرویک ٹیٹ سرویک سیمے اور سرا دے لرو برو نورو کلیو کا بالیون ویائی چھ دو جوان دے یوشتہ میں پیڑائی پا سائنسی ترقی یافتہ دور کشے تیرے وی خود جوان دے بنیادی سہولتونو نا بیخی بے برخے پاتے دی. دے چک سرویک یو سے دن کا غزی رمان ویائی
دے میرا نہ بجلیشتا نم سکولشتا نم ساڑاکشتا نم ڈانگشتا نہ بجلیشتا دے ماشا ریڈیو بند میڈا کو ماتا دا سبول دا جمیتا دا مو پرشے کل دا وکسی سرور سنکائی ملا کون راز گی روز دا چا زیر پارچی جی آگا پوچی جی غزی رحمان خابر کامو چا دا درویزگی نیا ندی کانوی سر میں بولا دارو شی پاتا ہوا کسی درویزگی نیا شی زو گال آویر کسی کاک جکو
سدالم مسعود جاتاوی
کوری نو بڑا گی سروے زن وشولا زنی نگڑی پتدون دے میلے دے زنی نقصان تاون دا میرا تا خام خواب زر نظر رو
پدا غاب رکشے دے ملک نیزدین خبر ہم وار وائے
زخمیان مریضون میرا پکاٹی ناوری ویلے زکا چھے مشتا راک نشتا دے بجلی نشتا دے دا مطالبہ کاوی چھے مشتا ٹوویلی نا ہاتھ شمسی ملاب شک
دے دغے کبالیانو دے حال پا بارکشے میں چھے دسویلی وزیرستان پولیٹیکل آفیسر محمد شعیب خان پشتنا وکڑا آغوی سزا وابرا کا وار وائے زنے
دے علاقوں کے بالکل کار دنش برابر دے زمونگا دا آرمی پا مشترکہ بانے دا کوشش دے چیرہ مونگا دا سے علاقوں تا زان اور سو پدیز دور کی چیاغہ خلق دا دینا محروم نشی انشاءاللہ دا مونگا دا کوشش دے چی پراروان ایڈی پی کی مونگا دے علاقے تا سکولم ورکو ورسر اسپتال فیسیلیٹیم ورکو او انشاءاللہ روڈ من ورکو جوڑو دا شلو با ورسر دے پیجلے چی کم بندوبست دے دا با ورد ہم مونگا پورا کو انشاءاللہ
دا غو کا بالیانو دا ہم ووہل چی دے دوی سیما دے سولی وزیرستان پا غریب پاتے سیموک ششمری جی حکومتی چارواکیو تا پچار دا چلش کی دمیجا پلوری ہرا وکسی سیلاب مسعود مشال ریڈیو سراروغا سویلی وزیرستان
خزی د پختنی ٹولنی نیمائی برخ جوڑوی
کدوی پرمختللی وی نټولنا پرمخسی پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهې یا سې شنبه او هر زیارت یا پنځشنبه په ورځ
اوسم د خبرونی ورستی شیبو تر رسیدلی یو شاهین بونی رای به خبرونو لنډی سراند کړی
دې وخت مهم خبرونه سپریم کورٹ حکم ورکړی دی چې د پاناما اسناد پاړه د نور پلټون لپاره دی یو ګډه پلټون کې ډله جوړه کی چې هر دوه ونې ورستو بعد ججانو پنځه کسیز ډلې ته راپور ورکړي نن د پاناما اسنادو د مقدمې پاړه په خپل وروستۍ پریکړه کې سپریم کورٹ وزیر اعظم نواز شریف او د هغه زامنو ته حکم ورک چې د پلټنو د ګډې ډلې پر وړاندې حاضر شي چارواکی وایي د خیبر پختونخوا په ټانګ ضلع کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان یو مهم قماندان فضل امین وجل شوی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخلوال وایي چې د پاکستان یو ډیر باصلاحیت پلاوی د پاکستان د ملکی او پوځي چارواکو په صلاح مشوره افغانستان ته روان دی په کوټه کې د بلوچستان د تعلیم د سیکرتر د تختونې پر ضد د سرکاري ملازمینو د احتجاج لړۍ روانه ده د تعلیم سیکرتر عبدالله جان قریش د روان کال د مارچ په میاشت کې د کوټه څخه تختول شوی وو د امریکا د بارنو چارو وزیر له ایران سره په 2015 کال کې پر شوې ټیمي تړون سختې نیوکې کړې دي ریکس ټیلرسن پرون ویلي دي چې تهران په منځني ختیځ کې د ایران لخوا د روانو خطرناکو لمسونونو مخه نه نیسي ایران په وار وار ویلي دي چې دوی د ټیمي وسلو جوړولو په لټه کې نه دي روسیې د شمالي کوریا د وروستۍ ټیمي ازموینې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه اعلامیې مخه ونیوله چې دغه ازموینه یې په سختو ټکو غندلې وه او چینې هم ملاتړ کړی و د ترکیې د انتخاباتو کمیشن د اپوزیشن ګوند دا غوښتنه رد کړه چې په ترکیه کې د وروستي ریفرنډم نتیجې لغوه کړي پیپلز ریپبلیکن ګوند د نهې په ورځ په ستر انتخاباتي شورا کې د ریفرنډم د نتیجو پر ضد درخواست جمع کړی دی او سپین ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ به د مې په درېیمه نیټه په واشنگټن کې د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس سره لیدو کاته کوي
د خبرونو لنډیز مو له شاهین بنیری څخه واوریدل هم له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پر دې ځای باندې پای ته رسیږي تاسو دغه خبرونه په مشال ریډیو .com باندې اوریدلای شئ او هم په دغه چپو کتا سو پاتس وینم په دې سپو تاسو لیوار اډیو ورته سی عبدالحکار کړه ملګرو ته اجازه ورکړه په مخه شو.